السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې ډیره برخه د ازادۍ د رادیو پروگرام موسیقي پروگرام لپاره د سندرو میلمانه د پروگرام لپاره ځانګړی دی لنډه خبری برخه هم لرو او په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی طالبانو له امریکا سره د سولې پر موافقه عمل نه دی کړی له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته یونما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان میرمنې زیاتې زیانمنې شوي د کونړ پر مرکزی روغتون د هاوان مرمۍ لګېدلې او ډېرې برخې سوځېدلې دي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي مشر خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې تر ډیره قرباني شوې دي د برلاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه وښوده
Civilian casualties increased. The Mulkiano Mark Jubla, the Tirkal, the Hamdemo de Pertala, Nehevish Fisada Ziata Saveda. La Bada Marga, the Shudu Mark Jubla, Wedir Fisada, Audamashumano Mark Jubla, Dervish Fisada Ziatawa.
The Yunama Mashre, the Afghanistan, the Jagril, Tuluhkilo, Arhuno Gutana Wakra, Chedish Haru Permahal, the Nariwalu, Bashari Kawanino Lamahi, the Mulki Wagaru, Huandi Top, the Pamlar Naukri, La Demarke Malgaro Melatuno Peora, Purki Willi, which Afghanistan ki Patir Mila Dikalki, La Dozaru Ziatu Mashumano Tamark Jobla Ukte. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې پر مرکزی روغتون د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له کبله د روغتون د تیلو ذخیره د واکسین د ساتنې خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار پر مرکز اسد آباد د مرورې ولسوالۍ له لورې د هوان دوه مرمۍ راغلې چې یوه په یوه تش ځای او بله د اسد آباد پر مرکزی روغتون راپرېوتې ده
یو مرمۍ د اسد آباد مرکزی روغتون د واکسین په واکسیناتورانو په یو ډیپو باندې لګېدل چې غلطه اور لګېدل او خساره وختل لکه ځاني طرفات نه لري او مالي نقصانات اوریدلي
ښاغلی دهقان زیاتوي چې له تیر مازدیګر رئیس پر اسد آباد ښار د هوان شپږ مرمۍ وشتل شوې دي چې یوازې مالی زیانونه یې اړولي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم وچکالۍ ځپلو خلکو ته بشري مرستې ورسوي ښاغلي غنی دا خبره په خپله پرونۍ وینا کې وکړه چې د وچکالۍ د مهارولو لپاره د حکومت پر تدابیرو بحث پکې و
یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي د هیواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي
ولسمشر غنی وویل د هیواد په سلو کې دیرش سیمې د شدید وچکالۍ 50 په سلو کې سیمې د جدي وچکالۍ او پاتې د معتدلې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دي ښاغلی غنی وویل د وچکالۍ له کبله 3 میلیونه څاروي د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي دا ازادۍ رادیو خبرونه اوري په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت بحث وکړي په دې ترڅ کې به سوریې ته د ترکیې له لارې د دې مرستو د رسولو په اړه چې روسیه مخالفت ورسره کوي هم خبرې وشي امنیت شورا تیر کال هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یوازې له ترکیې څخه د باب الحوال سرحدي دروازې څخه د سوریې ادلب سیمې ته چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده بشری مرستې استول کیږي دا طرحه چې د روسیې لوړاندی سره هم سمون درلود د 12 میاشتو په مخه عملی شو، خو اوس چې د موافقه مهلت د جولای په لسمه پای ته رسیدي، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او ډیر شمیر نور هیوادونه غواړي چې د لاره باید پرانیستې پاتې شي. د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس د راپور لمخه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ښاغلی ګوتریش ته ویلي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریې د شمال لویدیځ سیمو ته د بشري مرستو رسول په دې هیواد کې دننه د ناامن سیمو لارې هم ممکن کار دی. په راپور کې راغلی چې لاوروف دا یادونه کړې ده چې روسیا به د باب الحواله لارې د بشري مرستو د رسولو د طرحې مخنیوي وکړي. اټکل کېږي چې د دې لانجې پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحدې روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. متحده ایالاتونو د ایران د دولت اړوندې څه باندې دیرش خبری وی پانه چې د چارواکو په وینا ډیری د ناسمو معلوماتو د خپرولو او یا له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور او همداراز د امریکا له بندیزونو د سرغړونو له کبله بندې کړي دي. د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې چې تیر مخم خپور شو ویلي درې دیرش وی پانه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو او ټلویزیون لخوا خبرې دي او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خبرې دي بندې شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکایي وی حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاو چې د اسلامي جمهوریت راډیو او ټلویزیون د سپاه پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا چې لخوا اداره کیږي او د اداره چلوي. او د اروپا د ملتونو جام د سیالیو په لړ کې نن چهار شنبه څلور مسابقې په پام کې دي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې سویډن له پولند او سلوواکیا له هسپانیا سره مخامخ کیږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل پر وخت د شپې 11:30 بجې پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګری پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې ده، خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ترابولم او د هم د دې برخې لمړی راپور. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی وسلوالو طالبانو پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره په موافقه کې کړی وي. محمد حنیف اتمر پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په انلاین غونډه کې د واشنگتن او طالبانو د موافقه د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم غوښتنه وکړه. لبلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی وسلوالو طالبانو خپل هغه مهم اجمنې نه دی پر ځای کړی چې له واشنگتن سره په تړون کې کړی وي. محمد انی پتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ایزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکری طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوال طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگتن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 لدی کال د فبروري پر 9 لاسلیک کړی و، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې و چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه
هیواد ورسپانې د جمهور ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي د طالبانو پر ضد او له جمهوریت د دفاع لپاره پراخ ملي مقاومت درمسته کیدو په حال کې دی. وړاندې راغلي په اصل کې د هیواد ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده، خو کارتیاوی ولس هم پر دې مکلف دی او په وینې د ولسی خوځښتونه هغه محل رامسته کیدی شي چې ملي ګټې په خطر کې وي او یا هم هیواد له سخت حالت سره مخ وي. د ورسپانې د کوال اند دا چې طالبانو د ولس پر ضد ګام پورته کړی او لترهګری او پسنګړی توګی د پاکستان له امر سره سم د پاکستانی ملیشو تر قومندې لاندې ملت عامه تاسیسات او هیواد له خطر سره مخ کوي یا د سولې لار بدل کړي، نو ولس هم پر ضد راپورته شوی. خو لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی ملاتړ سم مدیریت کړي او پرې نږدي چې د ولسی ملاتړ نه د سمتی نه د ژبنی او نه هم د ډلیز غوښتنو کار شي، بلکې داسې مدیریت کړی شي چې د ملي والی سټه نوره هم پخه او د ملي اجماع د ټینګښت لپاره غوره پیلامه وګرځول شي. مسیر ورسپانې بیا پوښتلی چې د 350,000 ځواکونو پر ځای ولې پر ملیشو تمرکز کیږي. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان له ګڼو شمالي ولایتونو رپورټونه دا دي چې حکومت پر پخوانیو قومندانانو وسلې ویشلې او هغوی له طالبانو سره د جګړو لپاره وسلوال برابر کړي چې په دې کې د ولسی جرګې ځینې غړي، سیمه ییز سیاستوال، د جمعیت وحدت او جنبش ګوندونو غړي شامل دي. د لیکوال په اند پر ملیشو تمرکز له خلکو سره نوی اندېښنې رامنځته کړي او دا چاره به پر رسمي او ملي امنیتي ځواکونو د خلکو باور راکم کړي، ځکه په وینا یې چې د ملیشو جوړول دا معنی لري چې ملي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې درېدو توان نه لري. له بل اړخه د لیکوال اندېښنه دا ده چې د ملیشي تر ډېره د پخوانیو جنګي تنظیمونو دي چې له وړاندې په جنګي جرمونو او ناقانونه کړنو تورن دي چې په وینا یې د ملیشو جوړول یو ناکاره او ناوړه تجربه ده چې بدې پایلې به ولري. او هشت سوپ رسپانی هم د ولسوالیو سقوط په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې د طالبانو پر وړاندې د خلکو خوځښت ته اشاره شوې. لیکل شوې چې دغه خوځښتونه د حکومت د تبلیغاتو وړاندې دا معنی ورکوي چې خلک په خپلو سیمو کې د طالبانو شتون نه غواړي. د لیکوال په وینا د افغانستان خلک د امنیتي ځواکونو تر څنګ ځکه درېدلي چې وخی سیستم او دوی ارزښتونو ته ژمن دي. د لیکوال له انده د طالبانو پر وړاندې رواني جګړې او پاڅونونه د پګوته کوي چې د طالبانو لپاره نامو کنه دغه نظام وګټي.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د موسیقي پروگرام د سندرو میلمنه شیبه ورسته خبريږي، خو له هغه مخکې د روانو چارو ورستای راپورته ستوړند کوم چې یو نړیواله مسله ده. د هند روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې په سلو کې نوي کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. هند د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ په کچه له چین وروسته دوهم هیواد دی او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیونو اوښتی دی.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد د روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل